شمالین له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو د خبرونه تر نه بجو ان دوام کوي. او رچې افغان ولسمشر د احمد خان ایشی د قضیه په اړه پرون پارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبارانو د ټولنې مشران تر ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه ده له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الله اسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حالت په جګړه کې د هغې وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان په مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. احمد خان ایشچي له خوشي کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم له لوري برمته شوی، وهل شوی او دغه راز د جنسي تجاوز امر شوی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره وسپاري. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یوه جګپوړي چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند احمد ایشچي تورونه رد کړي دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیرته ستنول تر هغو وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیک بشپړ کړی شي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول له قانوني پلوه رد نه کړل. د یوه 29 کلن افغان په اړه د جرمني د اساسي قانون د محکمې له دې پریکړې سره سره د نورو رد شوو افغانانو وضعیت لا هم ناڅرګند دی. جرمنی د شاوخوا 12,500 افغانانو د پناه غوښتن لیکونه رد کړي دي. پرون له جرمنی څخه د 50 تنو افغانانو له بیرته استولو سره په یو وخت 300 تنو د فرانکفورت په هوایی ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په لوګر ولایت کې نږدې 1000 تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جریبه ځمکه د ښوونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر استانګزی پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې ښوونکو ته د نمرو د ویش په مهال ازادي راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، 903 رهایشي نمرې لري. په دې کې نمرې چې کومې دي له 420 نه نیولې تر 920 پورې نمرې دي.
د همدارز ویل چې دا نمرې یوازې د محمد اغې ولسوالۍ ښوونکو ته ورکول کېږي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښوونکي شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنې ورسره شوي، خو د بیوروکراسۍ او اداري فساد له کبله نه ورکول کېږي. د دایکندي د کیتي او د غور د پاساون ولسوالیو ترمنځ د 25 کیلومتر سړک د جوړېدو کار پروند دی. دایکندي والی میرمن معصومی مرادی پرانست. د دایکندي د والی ویاند شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل دا سړک په دایکندي ولایت کې 40 کیلومتر دی او پاتې برخه د غور په پساون ولسوالۍ کې جوړیږي. په مجموع کې دا سړک 25 کیلومتر اوږدوالی لري او 150 میلیون افغانۍ پرې لګول کیږي. د ښاغلي انتظار په وینا دا سړک د دایکندي ولایت لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې له دې لارې دایکندي له غور او له هغه ځایه هرات سره نښلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الله اسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حالت په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. ایرانیان دغه بریا داسې لمانځي لکه چې دوی له متحدو ایالاتونو ګټلې وي. د روحاني د دفتر د ویبپاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حلب کې بریالیتوب د ترورستانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر بری ګڼل کېږي. په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د حلب بریا د متحدو ایالاتونو په وړاندې کامیابي بللې او په تهران کې په زړول شو ارونه کې ویل شوی چې د متحدو ایالاتونو پر ضد جګړې یو وار بیا نتیجه ورکړه. د ایران ولس مشر دغه راز ویلي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغو دوام ورکړي چې ټول مخالفین چې ځینې یې د متحدو ایالتونو له ملاتړه برخمن دي مات شوي نه وي. د روحاني په وینا ایران به تر هغو د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول تروریستان ځپل شوي وي. د خبر له مخې د سوریې ولسمشر ویلي چې ایران د سوریې له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلی او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لویه کمیشنری وایي سوریا او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جګی جنایت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راعت زید الحسین دا تور پرون په یوې اعلامیه کې ولګو. زید ویلي په دې پریشان دی چې د حلب په ختیځ کې د مخالفانو په لاس کې له پاتې سیمو څخه د ټپیانو او ناروغانو په شمول د زرګونو ملکیانو د ایستلو موافقه ناکامه شوې ده. د ویل دا تاییدوي چې د اوربند ماتېدو علت اختلاف دی خو د سوریې د حکومتي ځواکونو او د هغو د متحدانو له لورې پر داسې سیمو د خورا سختو بمباریو بیا پیلېدل چې ګڼ شمېر ملکیان پکې راټول شوي وو. یقینا چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غالبا جنګي جرم ګڼل کېږي. د سشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل چې د اوربند موافقه شوې څو یاغي ځواکونه او ملکیان د حلب له ختیځ ووزي. خو له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته مخکې تر دې چې د حلب له ختیځه د خلکو وتل پیل شي د درنو وسلو او توپونو بمباري پیل شوه. د روسیې دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونو وروسته له دې حمله پیل کړه چې د په وینا یاغیانو د ترکیه او روسیې له لوري رامنځته شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې حکومتي ځواکونه د اوربن په ماتولو انتورن کړل. او د سوریې په اړه یو بل خبر وایي چې ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي بان کی مون ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخوي.
Tens of thousands of Syrians, men, women and children have managed to leave the
په ورسته ورځو کې په لزګونو زره خزي ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي شول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا او امکان و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو. خو زموږ لپاره زیاته حیاتي داده چې ملګري ملتونه تایید ترلاسه کړي او وکړي چې هغو ټولو سیمو ته لاړ شي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک همداراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دا ډاډ ورکړي چې له نیول شو او محاصره شوو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کېږي. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. دا قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هالند موزیم ته امانت ورکړل شوي وو. امستردام محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراث ادعا نشي لرلی. د امستردام د محکمې دې پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپاره وو. خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنا دا ده چې کریمیا د اوکراین ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دي.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې ما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤل د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کال په بریتانیا کې په بند تیر کړی و پرون افغانستان ته ورسید. خو یو شمېر کسانو د هغه هرکلی نه کوي.
کې هر قسم خلک افغانانو سره ظلم کړی کاغار چوکي بای په دې خاوره کې دی هغه محاکمه شي هغه لري جزا ورکړي شي.
په کونړ کې په یو غونډه کې پر حکومت چارواکو انتقاد وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شو غړو کورنۍ ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
چې هغه شهید شي داغه د زنانه د بچي داغه د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دی. پښپوش په باندې په جمو باندې داغه کونډې او اعتماد بچي په دفترونو کې ګرځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
دالان دی کورونو په جوړولو کې یو خاص خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په اوږ خونه کې کینی ډوډۍ پکې خوري.
که د دالان په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری بی حمزه نوري اسنوري د خبرونې پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د شتې د قضیې د څېړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر غني پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک ټبرو له قومي مشرانو او د ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواوو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزي شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلي او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا د مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړ چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسولیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلي او قضایي ارګانونو څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارکی ولیدل. دغه پلاوي ته ولسمشر غني وویل چې د ایشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان ایشچی د قضیه د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریځ چې د احمد خان ایشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان ایشچی زوی بکتاش ایشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشرانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره خبرې وکړې وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او ویل چې د ایشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یوه دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان ایشچی څرګندونی د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې ایشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وایي ادعایی کې از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته.
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوی دا د خپل نه ده، دا د خپل خبره هم نه ده. له خبرو او سلوکه معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت ژغ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از جان داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون پارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او د قضیه به له هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د احمد خان ایش چې له قضیه سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت د تامین لپاره غږ پورته شوی دی، خو آیا د افغانستان قضایه قوه دا صلاحیت او خپلواکي لري چې عدالت پر ټولو یو شان تطبیق کړي؟ په تېره بیا د وروستي تورونو سره چې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال لګول کېږي، دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې نن څېړل کېږي. له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د عدالت تامین له موضوع لري نزو د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کاله په بریتانیا کې په بند کې تیر کړی و، پرون افغانستان ته ورسید. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي. دا وروسته له هغې چې زرداد پرون کابل ته ورسید، د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته یو شمېر کسان راټول شوي، خو ځینو نورو بیا د هغه په ضد شعارونه ورکول چې او ویل چې هغه د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ډېر ظلمونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یو قومندان د راستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو لغبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغه پوهانو له ډلې احمد سعیدی د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګه هیواد ته د قومندان زرداد راستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یک جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبی قرارګاه لرله او په لسګونه کسانی وژلې دي. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي، او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو قومندان زرداد له راستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د نن او بهر یو شمیر خلکو هیواد ته د قومندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قومندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم دیارلس کاله د برتانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. اومو غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي وویل چې قومندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برتانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و، د خپل حبس موده یې پوره کړه او برتانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سعیدی قومندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولي. دا چې کابل ښاریان له قومندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پار منطقه کې چې لاس رسېدلی ده په ظلم مې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده. په هر جی کې
موږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تیر شوی، باید افغانستان نه دی را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوک وي باید په دې خاوره کې دي هغه محاکمه شي، هغه لرې جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دا په افغانستان په خاوره کې دي ولا ځای ور نه کړي.
قومندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برتانیې یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سعیدی نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. د وای داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نوي برغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نوي غوښتي. ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او 19 دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
د افغان ولسمشر پر لومړي مرستیال د یو قومي منتقد او د جوزجان د پخواني والي ادعا د نړیوالو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. احمد ایشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې هغه یې په خپل کور کې بندي کړی او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دوستم او ایشچی ترمنځ سیالۍ له درو لسیزو راهیسې روانه ده. دا په دې معنا چې له هغو ورځو راهیسې چې د افغانستان کمونیست حکومت د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. ورځپاڼه لیکي ایشچی هغه مهال د جنرال دوستم تر لاس لاندې له کار کولو څخه ډډه کړې وه. د ورځپاڼې په وینا ایشچی د یو سیاسي شخصیت په توګه پاتې سو چې دوستم نسو کولای د افغانستان په شمال کې تر کنټرول لاندې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي پخوا هم پر جنرال دوستم له بشري حقونو د سرغړونو تورونه پورې وو. ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له خولې لیکلي په ټول افغانستان کې جګړه ماران او زورواکي په معافیت سره خپلو فعالیتونو د ادامه ورکوي. لاس انجلس ټایمز هم د جنرال دوستم پر ضد د احمد اشچي تورونو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا موضوع په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. لاس انجلس ټایمز د اشچي له خولې لیکلي چې دوستم دای په شبرغان ښار کې په خپل کور کې بندي کړی وو او کسانو یې د په تکراری توګه ځورولی دی. ورځپاڼه د دغه قومي منتقد له خولې لیکي چې د دوستم په وینا د لسو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. لاس انجلس ټایمز د جوز جان د یو ځایي چارواکي له خولې لیکلي چې اشچي وروسته د ځایي استخباراتي ادارې چارواکو ته سپارل سوی وو. د دې ورځپاڼې په وینا دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي موږ شپږ ورځې د اشچي درملنه وکړه او یو ډاکټر ته مو دنده وسپارله چې ورته دوا ولیکي ځکه پر ځان یې ټپونه وو.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې په یوې غونډه کې په حکومتي چارواکو انتخاب وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شوو غړو کورنیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
مولوی ضیاءالله رحمان الایار په خپل خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې لپاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنیو او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
په دې کې نه درې جمهور دشته د عدد او رئیس اجرایه دشته د نه پکې کوم سفیر دشته نه پکې کوم کونسلر دشته نه پکې کوم موین دشته نه پکې کوم وزیر دشته ټول غریب خلکو بچی دي. ولس ملاتړ بغیر ښکارا ده دا ټول د ولس بچی دي. خو ولې هغه حکومت چې د دې خلکو په حکومت کې جاګه د دې کونډې اعتماد کول ورکول کیږي پاتې رانو ورته هغه ته بچو ورکړل شي به دې خلکو حقوقو ته په بودیجه کې مشخصه توجه وشي او مشخص د دې حقوق معلوم شي چې دې کې یو سړی مثلا شهید شو یو اسکر دا دې کله دې تین څه حالات یو پنځو زره یو ته باندې ور یو کار بعد دوی کی چړي را سخته په بچو کې راشي بس دې څه په دوبین کې نه یاده کې چا یې کړی ودی نه غت نمرز مو کړی نه غت په حکومت کې امتیاز لري نه کې عزت لري نه کوم بل شی لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبداللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپل قومي مشرانو دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او هم دغه احترام دي چې دغه ځواکونه د خلکو زړونه خپل کړي او د هرې ورځې په تیرې دوی په ټولنه کې ملاتړ زیاتېږي.
د کنر د سپینګرو قدر عزت تر نن ساتل کنر کی عزت د شلوار او سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانان ورته ورکړې دا سبب دې دي شوی چې اوس هم کنر کی الحمدلله موږ د امنیت ټاک اخلو او امشدته
پر فراخ دغه باندې کونړ درا داخلي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی هم له مرکزی حکومت ګيله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیره په بل ولایت کې وژل شي یا هم ټپی شي نو څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه څوک د انتقال په غم کې وي.
کونړ ولسونه د نظام د تپې سپورټ لپاره تاسو په دغه جنازې په نور ولونه موږ سره ترې تقالو او به هم تاسو زه درته بشار دغه مسلمان کړه چې د کونړ شرپاس په خدمت کې دې اصول دې ته خوږي او چې له دوه سپینګر په ځان وایي د کونړ والی په ځان وایي چې دا خبره د دفاع د وزارتونو د جمهوریت مسؤل سره شریک کېږي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوی او ټپین شوی. کله چې د وژل شوو کسانو وارثین کابل ته د کومک کتابچه جوړولو په سيزي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاور په سر ګرځيږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشاله یو. نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دې قربانی ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې آزاد افغانستان کې موږ اوسای جن کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو. زموږ بچیان په افتخار سره موږ رایستلې دي د ملي ځواکونو په سب کې موږ درولې دي چې هغه شهید شي داغه د زنانه د بچي داغه د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دي. پښپوش په باندې په جمهور باندې داغه کونډه ایتمان بچي په دفترونو کې ګرځي حال دا چې هغه د یتیمۍ او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړی.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه راغلی پلاوی نه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزي چارواکو ته ورسوي.
په دغې پیچلې اراضې کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع، د خپل مور نه، د خپل اولاد نه، د خپل کور نه، په لرو پرتو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني، د دغه غرو په لرو په سرو په چوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل د تقدیر دي. د کونړ اداره، د کونړ ولسونه انشاءالله تر شا ولاړ دي، ملاتړ یې کا او قدردانۍ د نظرانه او د سرخندنه.
کابل څخه د راغلي پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت موین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي.
مونږ وارسته تاسو ته بنا دچو چې مونږ به پورته مقاماتو ته رسو.
خلک وایي له دې وړاندې هم کونړ ته ګڼ دولتي لوړپوړي پلاوي راغلي، دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو په اړه شکایتونه کړي، هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواري کومه هڅه نه ده شوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یو شمیر د رسنیو بنسټونه او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه بولي. د افغانستان د میډیاتیک رسنیو مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کانفرانس کې د وینا په مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار وکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ ګڼي. د دې پرونۍ غونډې نور تفصیل به د واصل وصال په راپور کې.
یو شمیر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر وړاندې ټینګار کوي. د میډیاتیک رسنیز مرکز رئیس حمید الله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د وړاندې په ملي کانفرنس کې ویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولیزو خبرو لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولیزو خبرو اترو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو، د سولې شوراګانو، د ملي او نړیوالو چارو شنونکي، سیاسي، حقوقي، امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی‌طرفانه فضا کې انعکاس او خبري کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو ترڅنګ د رسنۍ ونډه مهمه او بنسټیزه بولي. دوی په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورني بنسټونه، په ځانګړې توګه رسنۍ او دیني عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري. په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغیزمن وبلل.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف اووازه اوریدلای شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د جون پښيبو کې 219 پروګرامونه در تخبرو. خو د غراز د سوریې د حلب د ورستي امنیتي وضعیت حال هم درکو. اوس په افغانستان کې تنظیمي بجې دی او زل بیا په موکړې دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د جرمني د اساسي قانون محکمه دی او افغان بیرته ستنول تر هغه وزندول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتن لیک بشپړ کړي. محکمه په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول قانوني پلوه رد نه کړل. په لوګر ولایت کې نږدې 10 تنو کوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حالت په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې مات په خاطر مبارکي وویله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری وای سوریا او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنگي جنایت کړی دی. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب خار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړې. سرمنشي بان کیمون ویان پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له امله مستقیم خطر سره مخامخ وي. یوه هالندۍ محکمه پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم. مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسیږي د سوریې د حلب د ورستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. د سوریې حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسي خلکو د ایستلو پلان وزنډاوه. ټاکل شوی و چې د اوربن په ترڅ کې پرون د خلکو وتل پیل شوی وای خو ښکاري چې جګړو بیا زور اخیستی. د سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسي خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربن وزنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړ چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته لدی بیا پیل کړ چې د روسي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځغړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړي یې د اوربند د مخنیوي زیار کوي.
شنده ګوروز کی رژیمین به باز ایری ګروپلارن
مو اوسینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي. دلته روسیا هم دا او ایران هم او یو شمیر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او تبند روسیې رژیم هم په دغه یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي. پندوس بلچا ته وغورځي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی او د ایران او لبنان یو شمیر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل شوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسي خلکو او جنګیالو وتل نن گهیز مهال پیل شي. خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهار راهیسې په دغه سیمه باندې لزګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا له ښاره د ولسي خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په حکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د یولسو ښځو او دیارلسو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تېښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډېر نفوس درلوده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
مننه، خیر اوسئ.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشر حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشر حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بینالمللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې، که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التیجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامه چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازی او نړیوال کمک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي و قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې اغیست. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین شو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو 13 کال یا 20 کال کې دا ایجاد شو، او د دې ملي پښتوغنه زموږه ته 50 ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج شوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د جمهور له طرفه اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپاگ ولایتی دفاتر لري په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسی په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات دی دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورسوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموماً فیزیکی حضور دی حقوق بشر خلقو تال تا رو پیزندل سو، خلقو تر معرفی سو چه دغه حقوق بشر پا اغا مواردو که کار که چه کم نقضی حقوق بشری پا افغانستان که سوی پا دی اساس لری پرتو سیمو تا حقوق بشر پل زان ورسو دی خلقو غوگوته دی ده اساس دی ده اصول دی ده راهکارای او مکلفیتونه چه کم دی افغانستان دی بشری دی حقون خپلواک کمیسون دن ده وظایف مکلفیت و دی فرد نه خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه دا یو غټه لاس راوړنه ده. په دې سلسله کې
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دا موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زرو پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوي ولایتي هغه کې چې دا بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی، دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زرو اته سوه او نهوي شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړې، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره اووه سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبي ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایي اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلي نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. پنجوس منگه شخصی زندانونه چه اغا دی زورواکو دی مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلق و پلاس که شخصی زندانونه اول چو که چه گوختل اغا پیکی بندیانوله اغا تثبیت دی اغا ادزایون ثابت او محترم وزارت امور داخلات مکتوب سو چه دغه خلق دغلت زندانوله دی پا محوه پا تخریب که تاس همکاری وکی چه الحمدلله وزارت امور داخله یا د کورونه چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وترلسوله او و او یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي، او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي دغه گزارش تهیه سوی دی رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت متاسفانه زمونږ د رئیس جمهور دغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلې دي؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق ما ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلې دي. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې زنانه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پیږي چې دلته یو ارګانسته چې هغه پښتنه کوي، دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکي دی، دوی غژ نوري په زنانه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په زنانه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ د عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات امراسته کړي دی، رسنۍ کړي چې د خلکو غوته د زمونږ د غوی پر رابطه مکلفیت او د غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دی، دا یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته ادارې تلاړ سی اداره کې ورته کار اجرا نه کی نو هغه پدی پیز دغه ته یو مستقل اداره سته چې زما غژ اوري، هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي. چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل عمال ته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخه وو مشکل قانونی ورته حل کوو. دا چې ولې خوالی په دې ملک نه درغلی په دې 14 کالو کې تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نسته ده، څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به خوالی راځي. بدبختانه ناخوالی سته، ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالی کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې، که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلق وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول، ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. نن د دالان پر فولکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناستی است او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او وروګه یعنی ماته دومره مزه نه کړل کدا په کوټه کې پښیوي دومره خوند نه راکول کال
دالان په داسې ځای کې جوړوي چې تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغانی ټولنې هغه فولکلوریک توپ دی چې لا هم په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کوم رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به درته ځواب کړو. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخي لحاظ لا هم یو شمېر دالانو نشته چې د یو شمېر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهي دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلی کې د مغولو د شاهانو دالانو نه یادولو وړ دی. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پوښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په هغو خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او د اوړي لپاره آزاده هوا پکې وي، د ورځې لمر ورته راځي. نو په دې اساس د دالان په جوړولو کې خلک هڅه لري، لکه څنګه چې د ژمي لپاره توخانې جوړوي، همداسې د اوړي لپاره دوی دالان جوړوي.
د نوموړي په خبره چې دالان په هر سیمه کې ځانګړی جوړښت لري، خو معمولا له لرګیو جوړیږي او په سر یې لوښي او واښه اچول کیږي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځانګړی جوړښت لري.
دالان خو په خپل په یو ویلی کې خو څو کوټې وي، بیا د دې فوټو په څنګ کې یو دالان جوړېده پخوا، او دا دالان کې بنغړي وو. نو دا دالان ډېر محدود شوی دی، کوم چې ځکه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما اوس هم په یادېږي چې هغه منګه درلوده، کټۍ باندې ده مثلا، تبۍ باندې ده، او میرمنې م ورته ناستې دي، خویندې م ورته ناستې دي، اولادونه م ورته ناست دي، او منګه هم دا ور لیدو ډیر خره تخکاره کیده او ډیر خ کار ورکو بیرون آزاد هوا ته. نو منګه ډیر خون راکو مزه کول لريشتم هغه پخوانی وخت او پخوانی ژوند زمنګ وسم را په یاد کی. زه وسم چې کله کله لاشم ز وایم بیرون ور بلکل چې مو وینه ما پخوانی نه غری وینم. په دې وختونو کې هم زه تلم او تازه باور وکړ چې په مغه نه غری کې مو وږي پاخه کړه ځان ته، او هغه وږي یعنی ما ته تومره مزه نه کړل کدا کوټه کې پښیوې دغومره خوند نه راکوله کالته جراک.
د دې په خبره چې لدالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې خزیناستی وي. د خوست ولایت اوسیدونکو معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه مسلک بیل بیل ول، نغارای به ځان ته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته، او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه. هم اوس خلک پوه شوي دي د تناره او د نغارې لپاره یو ځان ته کوټه جوړوي چې دې ته موږ دالان ویلی شو. او د کور ټول کارونه پخول، لمدول، خشتول دا ټول همدلته کېږي. نو خپله زمونږ کور کې د نورو کورو خپلوانو دوستانو کورونه مو چې لیدلې، هلته دالان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغارای هم لري، د لوښو مینځلو ځان ته ځای لري، او الماری هم لري چې هلته سامان کېږدي، او ډېر شیان لري یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک خوږیږي که نه، خپله په دغو کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې، اتمن دوه ورځو کې یو ځل دالان ته ځم، څه شی پخوي وږی شم که نه، پوښتنه یې کوم. نو دالان ته چور نه ځم، اوس وخت کې ژمی وي، لږ ګرم یې، نو خوند ترې اخلم ډېر، او که څه تیارې خوراک هم پهکې کوم، نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کیږي او یو شمیري یوازې په وښو او لوخو پوښل کیږي. د لوګر اوسیدونکو جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکو احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنور خانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان د یو تندور خانه ده. تندور خانه د ژمي لپاره استعمال کیږي او په هغه کې ډوډۍ پخېږي، او دالان چې د هغه د اوړي لپاره استعمال کیږي ځکه په ګرمۍ کې نشي کولی اوسي هغه په تندور خانه کې ډوډۍ پخېږي. دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف ورته خلاص وي او هلته ډوډۍ کې پخېږي تر څو د ګرمۍ احساس ونه کړي. ځینې خلک چې دي هغه دالان چې جوړوي چپرې ورته جوړوي، پای درې مثلا ځنګلونو پاچې ځکه چې هغه ورته سوری سي هغه ځای چې دوی ډوډۍ پخوي هغه باندې ورته سوری سي، او ځینې کزان سري اتاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږدي چې هغه ته هوا راشي او هغه ګرمي چې پکې ډېره مو طریقه لري شي. او بعضې کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص وي، هغه له دغه اتاق نه بهتر ځکه چې هغه کې څلور طرف هوا ځي راځي، هلته دومره ګرمي احساس نه کیږي.
دالان عموما د کوټو مخو ته داسې یو برنډه شکل غوندې هغه لري، او تندورخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي، لکه سپین غر ته مونږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو، هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده، په هغه کې واورې وورې نو هغو چې دی تندورخانه جوړوي. بیا دغه تندورخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي، د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې، دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګاه موجوده وي. د دې خالګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته وشي، چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت دی وخت لپاره ساتي، که یخ هم وساتل شي نو هغه هغه ځان سره ساتي، او د حرارت په وجه باندې چې دا پاستې کوټې هغه دی ګرم ساتل کی.
د کابل اوسیدونکو اول ګل کوچه وایي چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې د هنشین شوی وي، هغوی ځانګړي دالانونه جوړوي.
دالان خو سي جوړيږي په کوټه کې په سیستم جوړيږي، بیا تنور ته موږ یو سیستم جوړو، چر چا پیر خختي ولګو تنور کې کیدو، بیا چا پای ور سره ډکه کو بس تنور شي. د یو لور اخلاص دی وړي د زمي چې دودي وزي ا پیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې پورته یو جاي سورای کړکی اندازه پری دی پورته دود تر وزي.
د دې په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي، نو هغوی دالانونه نه بلکې څپرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکو حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري، نو سم لواره منګي کټوي او نغره ذهن تراشي.
اصلا موږ د لغمان یو کنه، په لغمان کې په خوا کورونو کې یو دالان موږ درلوده، دالان کې بیا نغری ول اور به کې واشه ول دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وي، بعد خلک ورته نغری وي کټوي مټوي داشان به په بارول چا او ډوډۍ دا به پکې پخې کو، او تنور خانه بیا لکته نه جلا و. تنور خانه کې خلګي خبرې مانی پکې واخه ما خلرګي سمالي او چې ډوډۍ پکې پخې هر شای خپل خوان ځان ته لري. نو په لغمان کې اعظم په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځان ته یو ډېر ښه آرام دی رغوندي و. البته بناس خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلیده چای ما یا ډوډۍ تیارېده ښه ګرم به وته.
د زیاتوی چې اوس هم کله ناکله یوازې او یوازې د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان ته ځي. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا وایي چې دالان پر ولسی ادب هم اغیز خندلی او په بیلابیلو ولسی نظمیا چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسی ادبیاتو کې هم ستایل شوی. یو د ناوی د ودیدلو سندره ده، وایي چې تر مخه مو دالان دی ناوی مکړه ارمانونه ورا دي ټوله ښه زلمیان دي. نو په دې اساس دالان یوه ښه د علاقې وړ ودانۍ ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي، او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالۍ پکې تېروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول سیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې پروته.
هغه نغره یو هغه دالان او هغه سوپه مونږ ورته ویلې، او دا چې را په یادېږي ا دې تر څنګه نغره وو، یعنی هغه ژوند واقعا طبیعي وو، آرام ژوند سره لري چې اوس ښه رفاه لرو ژوند او موټر، ولې هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې د ښاري ژوند او رفاه ژوند کې مونږ نه لیدل کېږو. ځکه دا شاعران او عارفان او لیکوالان او کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډېره توجه لري، هغه دې ټکی ته ډېر زیات توجه لري او ډېره زیات ترجیح کې په داس یو محیط کې لکه دالان په شانته یو محیط کې دوی هغه خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي. عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې هم دا سره غلي دي دینه صوفیانو د خپل چلی او د اطمینان او د مراقبه لپاره استفاده کړي دا ناشتي اول تخپل مراقبه کړي. دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات، ځکه دا یو طبيعي ژوند او په طبيعي ژوند کې تبن انسان انسانان راحت وي.
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي تر څو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي.
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تروو